د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې شپې د ازادۍ رادیو په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نری پروګرام خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کیږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتلکه کسان غیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوال اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې محل له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتی ځواکونو په چتیسګر ایالت کې لږ تر لږه 29 ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداري ورکړی چې واشنگټن غواړي پر اتلونکو ورځو کې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د دې هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنې غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کیږي. میرمن یلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویبپاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه اواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوه ټلویزیونی چینلونه تړلی دي.
دوی ته په ورونو توصیه شوی وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه.
د اختر په ورځو کې په ترافیکی پیښو کې 50 کسان وژل شوي. په نورستان کې د بارانونو، سیلابونو او د غرونو د ښویېدو له کبله اندېښنې.
دواو منډولاره درې څلور د ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دی.
د افغانستان د پولې په 40 کیلومتری کې د تاجکستان او روسیې ګډ تمرینات تر سبا ورځې پورې دوام کوي، او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو تلویزیونی چینلونه تړلي دي، او ویلي دي چې د دې اقدام په نتیجه کې د تلویزیونونو اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. طالبانو تور لګولی چې د تلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور تلویزیون او بریا تلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو تلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي، همدارنګه ټول د جورنالیستیکي اصول دي، هغه ته پابند وسیږي. خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوی و، اختار ورکړ شوی و، خو دوی هغه باب زګنلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغه پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یاد نه کړي چې د غټل ویزونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او په خوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا تلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خبرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدی چې افغانستان کې اوسېږي، خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې خپل استوګنځي ایستلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخوانی اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا تلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه دا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصول پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصول مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه تلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور تلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا تلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او حزبی رسانه پاتې نشي، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا تلویزیون خبرونې بندي کړي خپلواک نه دی، او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو طرف فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته، او ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې چې اوسې فعالیتونه ځنډولي، په خپل راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوه کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې د کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې سلو ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 115 اتیا کسانور چې 14 ښځې او 30 ماشومان او 130 سړي و ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومغوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل،
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې یوولس تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطی کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خالد چې سمود وړاندې په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
دلیل یې کومه چرته
دا چې ولې می ټکر وکړل او موټر می له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکی نه خنوه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډیر تنگ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغې د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اوریده. دا ازادي راډیو ده. د نورستان اوسیدونکو وای بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو لکبل د دوی ډېرې لارې ګدرې بندې شوې او لګنو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکو له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیره ویجاړې شاته پریخې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلې دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لارې دا سیلاب د لار سرک وهلې دا فز کمر د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواو منډول لار درې څلور د ځایم دا څه خطر ټیک راوتلې دا خو ډیر ځایونه دا سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار بند سم مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالې منډول خلق په مخ دی.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټول برخول سونه له یادو ستونز سره لاس او گریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستل لپاره خپل خلکو مټي را بډوهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټی تیږي او رسوبي مواد ډیر زیاتی او لري کولې د ولسونو لوسه وتل دي. نو ځکه لوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي کوم مدرنې جوړ نه شي، د کام دی لازم هیڅ انکار نه شي جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک دي کاتي دي لازم نه دی ولګي دي انکار نه شي مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونې تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او کانابي دونو رسول الله ډېر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکول لپاره هم هڅې روانې کړي دي.
دا مشکلات شته انشاءالله زمونږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو ورخت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېرې سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یې هم له تیګو او خټو ډکې کړي دي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورستان په څنګلوري کونړ ولایت کې د ورستیو وریاو او سیلابونو لکبله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه هم یو راپور لرو او ورته ته رسره وسی.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ټاکل شوی چې د تاجکستان او روسیې د ځواکونو ګډ تمرینات د اپریل تر 13 یعنی پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. دا تطبیقات له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومتره کې تر سره کیږي. که څه هم دا تمرینونه ویل شوی و چې لمخکې پلان شوی، خو روسیه د آمو سیند بلې غاړې ته د افغانستان خواته د افراطي ډلو د موجودیت له کبله اندېښنه لري.
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغې واد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل 15 یعنی دوشنبه پیل او تر 13 یعنی پنځشنبه دوام کوي. هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډې پرسونل، غرانیز واحدونه، از غراوال توپخانه، کشفی واحدونه، د مکسلی رشت بریدگار و چرخی الوتکو او د ترانسپورتی الوتکو پرسونل شامل دي. روسیه او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو. په هغه برید کې الکتر لګه 140 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پړه په غاړه واخیسته. روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی خبره ده د غبرید څلور اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي. د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخ پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو 9 کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبريال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کڅ هم د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ د غاګټ تمرینونه ظاهرا لمخې پلان شوی خو روسیه او تاجکستان د آمو سیند په بلغه اړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
تاجکستان او روسیه در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
په دغه تمرینو کې تاجکستان او روسیه د سخت دریځ ډلو وسلوالو او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولی تاثیر متر سره کیږي ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هیواد افغانستان سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. البته چارواکي د دا ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅکله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټنه ده چې د آمو سیند له بلې غاړې څخه د احتمالي ترونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبري کیږي.
در اون سوی آمو صحبت هم شوه.
د طالبان حکومت به مخ هم ډاډ ورکړي چې د دوی په خبره د افغانستان په خوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او لدی هیواد بل چاته ګواخ نه دی متوجي. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو لدغه تمرینونو د 2018 کال په منی کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه لګ ورسته تر سره شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کوزوو د جمهوری ریاست د افتخاري مډال ګټونکو افغان میرمنې وای دوی ته د دې مډالونو ورکول د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې لپامنه دي غورځولې. دوی هم دراز طالبان تورن کړي چې هغو څلورو میرمنو ته یې له هېواده د وتلو اجازه نه ده ورکړې چې په کوزوو کې د دې مډالونو د ورکړې مراسمو ته بلل شوي وي.
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان چې د کوزو واده جمهوریت ریاست لخوا د افغان خزو افتخاري مډال ترلاسه کړای وای، د ښکاری چې نړۍ د افغان خزو هیلو ته پام کړای دی. د دوی په وینا دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړای. د کوزوا د جمهوری ریاست افتخاری مډال د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوا د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د خزو د سولې او امنیت فورم WPC په غونډه کې د افغان خزو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان خزو ته ورکړل شو. عارفه فاطمی او له هغه میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي رادیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او دا خیله بکونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوا ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مانی نو موړې د امنیتي ستونزو لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر مخ شاوخه څلور خزي و چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14 نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استانبول ته او له استانبول څخه پراستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت له خوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم و چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر له کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزو وا هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان خود تور کړې د افغانستان خځې داسې حمایت او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزو وا هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوری ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې د نورو میرمنو غږونه هم لرو او ریدو ته رسره وسې. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د ماساچوست ایالت د یو پوهنتون څیړنې ښیي چې لوړې غلې دانې په تیره د هغو کسانو پر روغتیا مثبت اغیز لري چې پوخ عمر لري. دا څیړنه چې نتیجه یې د اپریل په 8مه خپره شوه ښیي چې په خوړو کې له غلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکر له کمولو سره هم مرسته کوي. اورېدو ته یې رسره وسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو شیبه ورست تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو راپور لرو د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د چارواکو په وینا په غازی آباد شیګل نارنګ او وټپور ولسوالیو کې د خونو د چتونو د پریوتو له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې په وټپور شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي
څلور نفر چې دوه وټپور یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي دوه نفر زخمیان دي
د خاغلی احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه کرهنیز ځمکه ویلي سربندونه ژرندې سرکونه او پلونه هم ویجاړ کړی دي
تر دې دمه د تیر ورځو د ورختونو سیلابونو لامل د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې درې سو شپږ کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه یو لس کورونه مکمل تخریب شوي دي همدارنګ درې سو شپږ پنځوس زر هجري بزراتي ځمکه اووه شپېته کیلومتره سرک اتلس پلچکونه دوه ښوونځي یو مدرسه دا زیانمن شوي دي او د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډي ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي انشاءالله سروې جریان لري او ډېر زر به کومک کوونکو مرسته ورسیږي د خیر
هغه وایي د ناړې غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سرک چې سیلاب او لګرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو د سه شنبه پورز د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو لموانی او پاک او د موټرو د تګ راتک جوګه شو په کونړ کې په داسې حال کې د پر لپسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیر ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه درې دېرش کسان وژل شوي او اووه ویشت ټپیان دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاب المنان یخف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالی څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابانې کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالی څخه مرکز لپاره څه دغه دی دا شی دی ومنل چې وتل دی دا ټول د تو بو شي لا بو د غشار یولو نو ما مسول چې روان کوم سره پیدا نه له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته مې من دکا چې ډیره سخت ده نه او بارانونو سي دي د منځ کې خلک ډیر سم متجرر سي دي دا مې د خواهش ده له بهر مې مشاتو څخه د راجل سي او راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری لوجي سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه متوهات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري هلته فعالیت ټول روان دی یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي مننه ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د سهار شپږ بجې او